احمد ابراهیم المغسل چې د سعودي تبادې او ګمان کیږي چې په حجاز کې د حزب الله د شیعاګانو د یوې ډلې مشر دی په بیروت کې نیول شوی دی او بیرته به سعودي عربستان ته ولېږل شي. د الخبار په برجونو کې د امریکایي قواوو د هڅوګر په ځای باندې مرګانې حمله په 1996 میلادي کال کې شوې وه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت مرکز نیو اورلینز ته ځي. په دغه ښار کې له اوسیدونکو سره ملاقات کوي. په نیو اورلینز کې په 2015 میلادي کال کې د اګست په 9مه د کټرینا په نامه یو تباهوونکی سمندري طوفان راغی. په دغه سمندري طوفان کې په پراخه کچه مالي او ځاني زیان رسیدلی و. 1300 کسان مړ شوي او تقریبا 115 میلیارد ډالر تاوان یې رسولی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو او په دې پروګرام کې نن په دې غږیږو چې د انټرنیټ نه معلومات څنګه ترلاسه کیږي او همداشان آیا سوشل میډیا یا په ټولنیزو مطبوعاتو کې د معلوماتو د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. که پوښتنې لرئ لږ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو او د دې ساعت په راپورټونو کې اوله خبره دا ده چې د قندوز مرکز او خان آباد د ولسوالیو اړوندو یو شمېر کلونه خلک د جګړې له ویرې خپلې کډې ښار ته وړي. ویل کیږي چې د دې په کورونو کې طالبانو سنگرونه نیولې دي. ګل رحیم نیازمن راپور شا کړی دی.
د قندوز ښار ته لبیلا بیلو کلو په موټرو کې بار کډی را روان دي. د ښار باروړونکو موټرې د کنم په سرک تاویږي او له هغې خوا په بسترو بار بیرته ښار ته راځي. په موټرو کې پر بار بسترو د پاسه ماشومان او زنانه ناستې وي. دوی په ښار کې هم د اوسېدو ځای نه لري خو کوشش کوي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د قندوز د ښار اړوندې سیمې کنم، قوچي، کوبۍ، خواجه غلطان او نورو کلو کې د دولت مخالف وسلوالو خلکو ته ویلي چې باید له کورونو ووځي. په بارونون کې موټر سایکل کې د بسترو پر سر یو خزه ناسته و. ویلې چې نه په خار کې خپلوان لري چې ورشي او نه هم د اوسېدو ځای، خو بس د جګړې لويرې ځانونه امن ځای ته رسوي. هغه وایي چې نه پوهیږي چیرته لاړ شي خو دومره بشي چې سرونه یې په امن کې شي. ټول خلک راوزي، څه وکړو چې هلته پاتې شو؟ کلی کې جنگ پیل کیږي. طالبانو راته احوال راکړ چې له کورونو ووځي. خدای داد چې له خپلې میرمن سره یې د کور څو بسترې په خپل بارونو کې موټر سایکل کې بار کړي ښار ته راځي. هغه وایي چې یوازې د ماشومانو څو جوړه جامې او دوه درې بسترې راوړي، نور کور یې ډک پریښی دی. نن طالبانو وخت راکړ، راته یې وویل چې له کوبۍ ووځي چې جګړه کې. طالبانو په قندوز کې د چاردری او دشتیرچی په ولسوالیو کې له افغان قواو په لسګونو رینجر او مرمۍ ضد موټرې نیولي. په قلعهزار او چاردره کې له وسایطو پرته په زیات اندازه مهمات هم نیولي دي. په ټولو هغو کلیوالو سیمو او کلو کې چې پخوا پکې د دولت په طرفدارۍ یو شمېر وسلوالو پوستې درلودې، د مهماتو د نشتوالي له وجې هغوی هم سیمې پریښې دي. اوس مهال په قندوز او ولسوالیو کې د دولتي قواو واک یوازې تر ښار پورې محدود شوی. نو ځکه خو د جګړو د سیمو خلک هم ښار ته پراتګ سره ځانونه له جګړو خوندي ګڼي. د سیمې څو نور اوسیدونکي چې کورونه یې ښار ته راوړي خو په سیمه کې یو ځل جګړه تېره شوې داسې وایي.
موږ په لارونه یو وهل پسې راواخیستلو او موږ ته یې وایي زه یې وایي موږ جنګ کوو، موږ مجبوره سره وتښتېدلو.
دا د څه شی راخیستی دي؟
دا کالي دي او دا یې توشکو پوښونه دي.
آیندغه څلور پنځه ورځې کېږي چې هغه رسوي یاست، پاس په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشه نهسته چې موږ لاندې واچوو پکېنو حیوانان پکېنو. دا یاغستان کالی چې اوس پسې راغله په منډه او دغه وړمه هلته دا حیوانان ته ورم چې دا کالی ولانګې واغوندي.
ستاسو نوم؟
زما نوم سید آغا. نو هېڅ زندګي نه ده راپاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړې مې وای هلته د هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، هېڅ شی نه دي پاتې.
هغه وخت چې په قندوز کې د طالبانو لخوا یو شمېر کلی ونیول شول، محلي پولیس او نور وسلوال چې د دولت په طرفداري جګړه کوله ښار ته راغلل، چې ورسره په ښار کې د وسلوالو کسانو ګرځېدل عام شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
منګ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو او ستاسو پام یو بل رپورت راګرځوم چې د امریکا غ آشنا ټلویزیون جوړ کړی دی. او په دې رپورت کې راغلی دی وایي چې د کلورادو د ایالت د رایفل په خار کې د شوټرز ګریل په نامه یو رستورانت دی چې د ټولو نړۍ نه د رستورانت سیلانیان ورزي. همداشان د سیمې خلک عملته ورزي او د زیاتره خلکو توجه جلب کړی دی. مګر دا چې دلیل څه دی خبره ده چې وای مرمنو ته د ډوډۍ د ورکولو په وخت کې د رستورانت خدمتکاران آزادانه ډکه تومانچې لزان سره ګرځول شي. همدغه راز هغه مشتریانو ته ارکلی ویل کیږي چې وسلې وګرځوي. د امریکا غږ د دوو خبریالانو چې د رستورانت ته ورغلي وو په دې باره کې رپورت برابر کړي د بیلابیلو خلکو نظریات راخستې دي.
مشتریانو د دوشنبه په یو سهار د کلورادو ایالت د رایفل په کوچني خار کې د شوټرز ګریل یا د وشتن کی کباب په نامه پر رستوران کې همدا اوس یو لیکه جوړه کړې ده.
دا د سمیت او ویسن 9 ملي متر شیلټ په نامه یو توپنچه ده. دا د سپرینګفیل اس ڈی 9 ملي متر توپنچه ده.
تمانچه پر څنګه دي د دروازې پر سر یو لوحه تاسو ته داسي وایي په دې ځای کې وسلو ته هر کله ویل کیږي. د دې رستوران څښتنه لارن بویبرټ وایي چې دغه رستوران درې شیان خوښوي:
خدای، وسلی او شډوري.
لارن بویبرټ او د هغه خاون جیسن په 2013 کال کې د رستوران پرانست او د دې خار یعنی رایفل چې د ټوپک معنی لري د نوم د خوندور کولو لپاره ورته د شوټرز ګریل نوم ورکړ.
یو دلیل چې ما د توپنچې ګرځول پیل کړل دا و چې پر دې واټ یو نشته رامنځته شو چې له عمله یو سړی په وهلو ټکول و وجل سو. د کار په یو ډول زه اندیشمنه کړم او زه د داسې یوې لارې په لټه کې سوم چې خپل ځان، کارکونکي او مشتریان وساتم.
د رایفل خار چې د کلورادو لسین سره پروت دی د ښکاریانو یو داسې ټولنه تشکیلوي چې زیاتره لا کورونو نه بهر کارونه لري. بویبرټ وای څنګه چې د متحده ایالاتو په دې سیمه کې د وسلو دود او درناوی موجود دی دغه رستوران د دې لپاره بالکل مناسب ځای دی. داسې معلومیږي چې مشتریان دا خبره مني.
دا عجب معلومیږي شایي ما دې ته تر هغه وخت پورې پام نه درلود چې له دې څخه یو وخت څه جوړ شو.
زه فکر کوم چې دا تر ټولو خوندي ځای دی. دا مانه ډاروي
د خوړو په لیست کې هر خوراک د یو وسلې نوم لري لکه شارټګن بوریټو، لاک لوډډ ناچوز او ګواک 9 په څیر خوړو یو نوم لري. بویبرټ وایي چې د وسلې درلودل د خبرو د پیل کولو لپاره هم ګټور دي او دا هغه ته موقع ورکوي چې خپل مشتریان وپیژني. د وسلو کنټرول د امریکا په ټولنه کې یو اختلافي موضوع ده. د متحده ایالاتو په 500 ایالتونو کې کلورادو د هغو 150 ایالتونو له جملې نه دی چې له جواز نه پرته په لنی ډول د وسلو ګرځولو اجازه ورکوي.
په آزاده د وسلو ګرځولو معنا دا ده چې خلک اجازه لري چې په آزاده وګرځي. د مثال په ډول وس چې زه وسله پر څنګه لرم نو دې ته د وسلې آزاد ګرځول ویل کیږي او پټ ګرځول دا معنا لري چې ما خپل وسله پټه ساتلې ده.
خو ځینې مشران د دې موضوع په اړه نارامي احساسوي. ټام فیر د یو ملګري کار ولاړ.
زه له وسلو سره مینه نه لرم. زه ځان نه آرام کړم چې وسلې زموږ هیواد او یا زموږ د هیواد د وی برخه لپاره زه راښکونکی دي.
او ځینې ځایي اوسیدونکي په دې نظر دي چې وسلې د بهر لپاره دي او رستورانت د نننه راوړل یوازې د بازار د ګرمولو لپاره یو چل دی. خو د دې رستورانت خدمتګارا دا نه مني.
زه فکر نه کوم چې دا کوم ستونزه وي. دا توپنچا هر وخت په کاش کې وي او هیله لرم چې استولو ته اړتیا رامنځته نشي.
داسې معلومیږي چې دا رستوران به کامیاب شي. له هغو خلکو نه نیولې چې د دې رستوران مخې ته عکسونه اخلي له دې حالت نه بهر تر نمبر پلیټونو پورې دا په یقین سره څرګندوي چې دی د کلورادو ایالت د رایفل خار د شهرت په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واوري.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ریپورت ورکړی دی چې پاکستان لګیا دی د هند سره د سیالۍ له امله د خپلو اټومي وسلو شمیر زیاتوي. یو ریپورت چې نن د پنځشنبه پر سپور شوی دی پکې راغلی دی چې پاکستان د اټومي کوپړۍ په جوړولو کې د هند نه اوس ډېر مخکې شوی دی او دا وخت یو سلو شل اټومي کوپړۍ لري او کولی شي کم تر کمه درې نیم سو نورې کوپړۍ هم په راتلونکو لسو کلونو کې جوړې کړي. د چین پولیسو 12 کسان په دې شک نیولې دي چې د تیانجین د بندري ښار په یو ګودام کې په غټو چاودنو کې لاس لري. د چین دولتي مطبوعاتو نن ریپورت ورکړ چې د وژل شوو کسانو شمېر هم لوړ شوی دی. په دغه چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر ته ورسید او اته څولې کسان وسام ورګتی. یو امریکایي سړی چې درې کاله مخکې د کولوراډو ایالت په یو تیاتر کې د یو فلم د نندارې په دوران کې ډزې کړې وې او 12 کسان یې وژلي په بدی حبس محکوم شو. یو قاضي حمله کوونکی چې جیمز هولمز نومېده 12 واری په بدی حبس محکوم کړ او کله چې هغه پرېکړه ولیدله او راوله نو د محکمې په تالار کې موجودو کسانو یې تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی وه چې دغه سړی اعدام شي خو وروسته له هغې چې منصفه حیات یو شان نظر ورنه کړ نو قاضي مجبور شو چې سزا یې په د مرګ سزا یې په بدی حبس بدله کړي.
دا شنه چک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی د پنځم بهش په د اوزر روشن نورزه د شنه چک په پروګرام کې ساس سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د شنه چک په پروګرام کې د انټرنیټ ټولنیز رسنیو د معلوماتو د خبرولو او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې پر انټرنیټ او په تیر بیا په ټولنیز رسنیو څه ډول معلومات خپریږي، څه ډول معلومات باید خپاره شي، او آیا د دې امکان شته چې په انټرنیټ د معلوماتو په خپرولو بندیز ولګول شي یا د ځینو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیول شي. درنو اوریدونکو، څه ورځې مخکې به ما په خبرونو کې اوریدلی وي چې د ملي امنیت ریاست دوه خبریالان چې د کابل ټیکسي په نامه د فیسبوک د یوې پاڼې د چلولو په تور ورغوښتي وو. د فیسبوک په دغه پاڼې د طنز په ژبه ځینې داسې مسایل خپرېدل چې په چارواکو باندې پکښې انتقادونه کېدل. د دغو دوو خبریالانو اظهارول په افغانستان کې دا بحث تود کړ چې په انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو باندې څه خپاره کېدای سي، څه باید خپاره سي او څه باید خپاره نه سي. حکومت دا خبره کوي چې د افغانستان د ملي منافعو په خلاف باید چی څه خپاره نه سي، خو یو شمېر ژورنالستان بیا د حکومت دغه اقدام د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي او محکوم کوي. موږ هم غواړو چې د نن شپې د شنه چک په خپرونې کې په همدې موضوع باندې خبرې وکړو. په پروګرام کې میلمانه راسره د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا صاحب دی او د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکی جاوید همدرد صاحب دی. وګورو چې میلمانه راسره دي او که څنګه. بومیا صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟
اورم، غږ مو اورم.
تشکر. او همدرد صاحب، تاسو هم زما آواز اورئ؟ ډېر مننه کوم. البته باید ووایم چې بومیا صاحب د ډېر وخت راهیسې د ژورنالیزم په ډګر کې مصروف دی او د باختر د اجانس مشر هم وو او اوس د صفما مشري کوي، او همدارنګه همدر صاحب هم د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د افغانستان په افغانستان کې په څو کلونو کې مصروف دی او دوی د آی ټي په برخه کې څېړنې کړې دي او رپورټونه هم خپاره شوي دي. د دواړو نه مننه کوم چې په پروګرام کې زموږ سره برخه اخیستې ده. اول به زه بومیا صاحب ته ولاړ شم. بومیا صاحب، دغه د کابل ټیکسي په نامه چې د فیسبوک پاڼه وه، په هغه ځینې مطالب خپاره شوي وه. ستاسو د ادارې دریز په دې اړه باندې څه وو؟ آیا باید داسې مسایل نه وای خپاره شوي، او که چیرې فکر کوئ چې حکومت باید په داسې مسایل باندې خبریالان احضار نه کړي او خبریالان باید تعدید نه سي؟
مننه. سلامات اوسئ. سلام تاسو ته، د تاسې خوږو او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دغه مرحله کې په افغانستان کې کله چې د کابل ټیکسي دغه پاڼه کوم چې خپرونې کوي، جالب بحثونه راپورته کړل. جالب بحثونه په دې معنا چې تر دې مخکې په دې 14 کلن نظام کې د حکومت په پایکار باندې پرته له طنز نه ډېرې جدي جدي نیوکې هم نیول شوي وې. دې باقاعدې رسنیو له خوا نه خو هېڅ داسې ټینګ غبرګون یا هغه نو دونلیک نه ورکړل شوی. دغه لومړی ځل دی چې بې قاعدې رسنۍ یا ټولیزو رسنۍ یا خواله رسنۍ کې د طنز په بڼه باندې داسې یو څه خپرېږي، او هغه د امنیت شورا غبرګون ښیي یا وایي چې دا د ملي امنیت د شورا یا راز و دانه باید خور شوی و. مد خو جالبه دا ده کله چې تاسو ملي تلویزیون واوري نو دغه محترمین چې دا نمونه په دې لیست کې خپاره شوي او د دوی ماشونه ورسره اعلان شوي وو، دغه ټول یو وار په ملي تلویزیون کې اعلان شوي دي چې پلانای د پلانی زوی د ولسمشر په حکم په دغه بس کې په امنیت شورا کې د مشاور په حیث وټاکل شه، ځکه دا ډېر لوړ پوسونه دي. نو ملي تلویزیون دا افشا کړي وو، دا راځي ویلو بنا دا په راس کې نه راځي او کوم څه چې د افغانستان نافذه قوانینو اساسي قانون او د رسنیو قانون ورته سری کرښې د هغه اعلان کړي دي، هغه هم معلومه دي په اساسي قانون کې ویلي دي چې ملي د اسلام له دین سره په باره کې او همدارنګه د ارضي تمامیت او هغه رازونه چې پوځي رازونه دي او یا داسې مهم استخباراتي رازونه دي دي ورسره باید احتیاط وشي.
بله بومیا صاحب، آیا فکر کوئ چې په حکومت کې دننه مامورین په دې باندې پوهیږي چې کوم اسناد یا کوم معلومات چې دی هغه محرم دی او کوم نه دی؟ آیا داسې پوره واضح تفکیک استه چې کوم معلومات څوک کولی شي خبره کې او کوم خبره نه کی؟
په نور نړۍ کې دغه دولتي او حکومتي افراد چې کوم دي هغه طبقه بندي شوي دي، یعنی هغه لومړۍ درجه، دوهمه درجه، د ویلو خبرې دا ټول معلوم دي. اما د افغانستان کې کومه لایحه یا قاعده دې ته موجوده نه ده په تاسو، اما کوم چې راز ورته ویل کېږي په عمومي ډول باندې اساسي قانون ورته اشاره کړې ده، کله چې هغه څه د هیواد د تمامیت ته یا ملي ګټو ته زیان رسوي هغه خو پوځي رازونه دي چې هغه باندې ژورنالیستان تر ډېره حده په خپله هم پوهېږي. ولې دغه مسله دوه بحثې رامنځته کړلې؟ یو دا چې ځینې خلک وایي چې دا حکومت غواړي چې یو ډول اگر بې قاعدې رسنیو یا د خواله رسنیو کومې چې دي د دې په وړاندې یو هغه دریځ ونیسي تر څو قوانینو کې دې ته داسې یوه لاره جوړه کړي چې هر څوک ونشي کولی یو څه خپاره کاندي او دا محدودیت پرې باندې وضع کاندي. دا احتمات بلی د بیان د ازادي په وړاندې. او ځینې هم لا داسې فکر کوي، داسې انګېري چې ګواکې د دغه کابل ټکسي هم د امنیتي سرچینو لخوا نه د دې د ډرامې د جوړولو لپاره جوړه شوې یو هغه وه، یو فیسبوک پاڼه وه تر څو کولی شي دغه سې یو غوغا رامنځته کړي او دوی وایي چې ولا دغه ټولنیزې رسنۍ د هیواد ځینې رازونه خپروي، بنام راځي چې په قوانینو کې ځینې شیان ورته کړو. له دې نه مخکې چې دغه غوغا پورته شي تقریبا شل شپې تر مخه زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې یوې جلسې ته ورغوښته وم، هغو څو کسه نور ژورنالیستان هم راسره وو چې زه دغه قانون چې مسودې د قانون چې د اوس تر کار لاندې د حکومت کار پکې پارلمان ته لیږي د تصویر لپاره د رسنیو نوې قانون هغه کې د مسودې د هغه د تطبیق غړی وم زه او په دغه مسوده باندې کار کاوه. نو د دوه هغه مو ولیږله، د دوهم ځل لپاره بیا موږ له غوښتنه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو په ارتباط هم که تاسو یو فصل باب ولیکئ. ما هملته هم مخالفت وکړه، ومې ویلې چې ګورئ دغه په ټوله نړۍ کې ځینې اخلاقي کودونه دي چې وضع شوي دي او ځینې لوړ مسایل دي چې په هغه کې افراد نه باید غرض وکاندي، هغه که چیرې غرض هم ورسره وکړي منحص فرد تر تعقیب لاندې نیول کېږي. اما موږ د ټولو ټولنیزو رسنیو په وړاندې نسو کولی چې داسې یو قانون وضع کړو. بیا تاسو کولی شئ حکومت یې فایروالونه جوړ کړي، کېدلی شي هغه رسنۍ په ټول هغه فلټر کې داسې رسنۍ چې د ملي ګټو په وړاندې مخلې واقع کېږي هغه له نورو وسایلو نه کېدلی شي استفاده وکړي او هغه محدودې کړي. موږ هم دغه طرفدار یو، د دونه ازادۍ طرفدار نه یو چې هغه د موږ ارضي تمامیت ملي ارزښتونه اسلام او داسې نورو مسایلو سره په ټکر کې واقع شي. بنان تاسو شخصي مسایلو سره شخصي برخورد وکوي او عمومي مسایلو کې نسو کولی چې موږ شخصي سلیقې او شخصي غوښتنې اعمال کړو.
بله، مخکې له دې نه چې بومیا صاحب بیا تاسو درسو او د ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه باندې البته په دولتي دوایرو کې خبرې وکړو، زه به همدرد صاحب ته ولاړ سم. همدرد صاحب، څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې دغه تخنیکي سهولتونه سته یا آیا د دې امکان سته چې په ټولنیزو رسنیو باندې د معلوماتو د خپرولو مخه ونیول سي او که څنګه؟
بله، مننه امروزه چې تاسو او اوریدونکو ته او مېلمه ته سلام پوراند کوم سره تاسو حوال جواب خمخ کی موږ یې صرف فقط یو ډیر مختصر غوړم د بومیا څخه خبرو په علاوه یو څه کی باس وکم هغه به تاسو سوال جواب وکم.
بله ډیر لاند. بله 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 مېره باندې
محترم چې افغانستان اساسي قانون څنګه ماده په ډیر وزارت سره معلوماتو او اطلاعات وګړو افغان وګړو لاسرسي تضمینوي او همدغه اصل معلومات د لاسرسي قانون کې هم په څلورمه پنځه او شپږمه ماده کې په ډېر وضاحت سره تضمین شوی.
بله،
او البته په اساسي قانون کې په هغه باندې چې دا عقد تضمین شوی دی هم اشاره شوې ده چې کوم معلومات چې هغه د ملي امنیت یا ملي منافعو سره په ټکر کې وي، مثلا نور اشخاصو ته دا غوډه اسناد شخصیت جرمنول په برخه کې مرسته کوي، د دې ډول معلومات سره به یا هغه ډول معلومات خپرول سره به قانون په اساس چلند کوي. اوس تاسو سوال ته جواب کې نوزه چې باندې چې بلې د تخنیکي لحاظه دا امکان لري په نورو مخته وده هیوادونو کې ځینې ځایو کې تجربه شوې ده چې د معلومات د ټولنیزو رسنیو په مخ کنټرول او یا فلټر شي. یعنی تخنیکي لحاظه دا امکانات شته چې نه تنها چې فلټر شي بلکې هغه وڅېړل شي، بررسي شي او حتی سانسور شي د ضرورت په وخت. او په افغانستان کې دغه مساله یو څه مغلق او پیچیده ده، ځکه تر اوسه پورې متاسفانه تخنیکي لحاظه په افغانستان کې موږ یو ملي اکسچینج یا د انټرنیټ ملي مرکزي شبکه چې فقط د هغې لارې نه انټرنیټ افغانستان ته راوارد شي او یا صادر شي، لکه ډېر هیوادونو کې همدغه تجربه شوي او کېږي، داسې یو شی موږ نه لرو. متاسفانه فین ابریل د انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکتونه د مختلفو هیوادونو څخه خپل انټرنیټي ارتباطات د ساتلایت له لارې هم دی وصل دي او د ملي فایبري شبکې له لارې هم دی وصل دي، خو هغه هم په دې یعنی منظم او مرکزي ډول سره نه. نو اگر چې شدا به یو څه مشکلې وي تخنیکي لحاظه کې دولت باید په چین وګوري چې زه امیدوار یم چې داسې کار ونشي، دوی کولی شي چې دا معلومات محدود شي او لاسرسی دې معلومات ته د فایروالونو له لارې یا نور مثلا موارد له لارې دوی کنټرول کړي. خو دلته نورځای صاحب دوی شي ته باید موږ متوجه اوسو چې یو د معلوماتو تخنیکي سانسور یا بندونه یا مثلا څېړنه ده او یو د دوی حقوقي برخه ده. په دې ځای کې متاسفانه لکه څنګه چې بومیا صاحب مخته اشاره ورته وکړه، په دې خیال کې چې موږ انوایي معلومات ته اطلاعات ته د لاسرسۍ قانون لرو او د دې د معلوماتو د کلاسفیکیشن یا ردبندۍ یا دستهبندۍ هم تر ځینې ځایه پورې روښانه دي، د الکترونیکو معلوماتو یا هغه معلومات چې په کرښه باندې یا د انټرنیټ په شبکه باندې خپرېږي، ډېره تر اوسه پورې هېڅ او حقوقي او قانوني چوکاټ موجود نه دی. کومه ځای چې زه خبر یم د سایبري خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي قانون لا تر اوسه پورې هم د مساوې په شکل مخابرات محترم وزارت دې باندې کار کوي، خو تر اوسه پورې قانون باندې نه دا غوره کړی.
بله،
دا په خپل سوال د مسلکي حقوقي لحاظ به تر تخنیکي لحاظ دا امکان و هم لري، اگر چې مغلق او پیچیده دی دا پروسه خو د حقوقي لحاظ اول هغه چارچوکات باندې تر منځ کې تر څو هغه په اساس تخنیکي کوم قوانین وضع کیږي هم یا محدودیتونه وضع کیږي هم هغه باید د حقوقي چوکات
پر اساس باندې وسی
مراجعه سلام.
بله، ډیر مننه کوم هم در صاحب درنوریم ته باید وایم چې تاسو د آشنا ټیک پروګرام او د آشنا رادیو نه د نشپې د آشنا ټیک پروګرام کې په دې باندې خبر کوو چې د پر انټرنیټ سره د معلوماتو خپرېدای شي، آیا د امکان څه چې په ټولنیزو رسنوي دي د معلوماتو د خپرېدو مخه ونیول شي. په پروګرام کې سره میلمانه د جنوبي اسیا د آزادو رسنوي د ټولنی یاسف مامشر، ضیا بومیا صاحب دی او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکو جاوید همدر صاحب هم را سره دی. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ سره مستقیما تماس ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 202-1439-1414. همدارنګه که د افغانستان څخه موږ ته د افغانستان په شمیره باندې زنګ وایي نو 0-99-00-01 باندې موږ ته ټلیفون کولی سي. ولار به سوب وګورو چې زموږ سره په ټلیفون کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یې کړئ کوم نظر لرئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزای.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ کشمیر خان صاحب.
تاسو ته او بومیا صاحب ته او همدرد صاحب ته ټول اوریدونکو سلامونه ته هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما پښتنه خو دې ملمنو نه داده چې دا ټولنی جنرسنی چې دې نن سبا په دې کې مثلا فیسبوک او انټرنیټ او په دې کې خو دا شي رابطه خلک مثلا اکثره خلک دې انټرنیټ شي فکر دی نورځه صاحب نامشروع اړیکې نامشروع کسانو طرف نو خدای مشکل ده بل د شي ګور خدای انټرنیټ کې بعضی بعضی شان خلک ویني چې فکر مرتکړی بعضی د دې کې افغانانو مثلا دا رواجونه دي مثلا یا ودونه کې مثلا هر څه چې کې بیا ده
بله بله یعنی ځینی خصوصي ویډیوګان یا مثلا ډیر خصوصي بله هغه خبريږي
زور انټرنیټ او فیسبوک شې دا خو کوم تامت نه دي مرامت خو موږ ورته شې
بله
که شې موږ ورته شې دا شې دا شې ام نو زما په ملمنو نو څه نه ده چې دې بارے کې مثلا څه احتیاطي تدابیر نه باید ونیول شي او څنګه کنټرول شي
ډیره مننه کشمیر خان صاحب ساسله پښتنه نه یو بل اوریدم کې حمله رو او ګورو چې دا ځلې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کې پښتنه کا کوم نظر
لري ملمنو سلامونه وایم خو د شاو غوښنه کوم درته
مهرباني وکړئ
مازه مینو ستاسو د سکایپ څوک چې تاسو خبرې کوي دا یو بل څه کولای شي چې تاسو ویني او د پاسورډ په اړه کې معلومات راکړي دا څنګه د کار اجرا کوي
bale ډیر مننه کوم ساسنا چې مو ټلیفون کړی وو زه باول بومیا صاحب ته ولاړ سم بومیا صاحب زموږ اول اوریدونکو خو په دینو جنایي مسایل باندې البته د خو جنایي د غیر راضي چې د چا فلم څوک واخلي او بیا دغه بدون د اجازه خپور کی یا مثلا د سنوري نور مسایل چې زیاتره دلته په خارجي وادونو کې هغه ته د جنایي مسایل یا مشکلاتو په سترګه ورته کتل کیږي هغه ته اشاره وکړه کشمیر خان صاحب په دې باري کې او دارنګه کچيري مشته دا خبره هم وکي چې دغه قوانين وضاحت نه لري مثلا کچيري ملي منافع ول کیږي د ملي منافع په باره کې د سم مشخصه کوم تعبیر نسته یا مثلا کچيري ول کیږي د اسلام په خلاف باندې کوم شی باید خپور نسی ډیر وخت ژورنالستان دا شکایت کوي چې مثلا دوی کوم شی خبروي هغه په دې باندې دوی تر تعدید کیږي دا پښتنه به تاسو جواب کوي به د سکایپ په پاسورډ په باره کې به هم درس مشته خبر وکي مهرباني وکي
من نه کشمیر خان ورور دې سلامونه دې ما و منی یو مسله ده چې تاسو وګورئ چې قوانين اساسي قانون خو عمومیت کې بحث کړی دا غویلې چې دلته هیڅ داسي فعالیت نشي کېدلی چې هغه د اسلام د دین په خلاف
بله
یا د اسلام د اساسات سره ټکر کې واقع دي د رسنې قانون هم د اشاره تر تللی چې قوم د اساسات د اسلام کلمه کارولې د سره لدی چې د احکام او د اساساتو په کلماتو باندې په غلومړی سره کې ډیر بحثونه راځي خو بیا هم کوم څه چې په انټرنیټ کې خبريږي یا په سکای فیسبوک باندې یا په ټویټر کې خو کم دی ما په فیسبوک کې دی یا په نور ویپانو انټرنیټي ویپانو باندې چې ځانګړي دی هم دی لپاره دی زه فکر کوم تر ډیره حده د ټولنې اخلاقي کوډونه هم تلته رول لري تر څو به هر سړی په سر باندې یو پولیس ولاړ وي چې ته دا کار مکوې یا دا کار وکوه هغه ویپانې چې دي چې هغه د سیکشوال ویپانې دی هغه ته دا دوستان نه باید خپل مراجعه وکړي کوم څه چې خصوصي اړین تنه نه وتل دي هغه د افغانستان قوانین او د جزا قانون مدني قانون د افغانستان نور قوانین هم ورته په وضاحت سره هغه کړی دي اشاره کړی دي چې خصوصي حریم له تعرض نه مسؤل ده او څوک چې تعرض پکې هغه لپاره هم جزا په پام کې نیول شوی دي بنانه همدغه تخنیکی مسله باید د افغانستان مخابرات وزارت په پام کې ونی چې تاسو د خلکو خصوصي حریمونه مسؤلیت ولري او دغه مسؤلیت او د دې تحفظ مسئولیت او مکلفیت د افغانستان له حکومت سره د نافذه قوانینو په اساس باندې تر کومه حدا چې په موږ پورې اړه لري د ګڼو ټولنو لخوا نه د کانفرنسونو ورکړل شوی دی په دې ارتباط باندې او همدار نیوکه شوی دی چې دغه مسایل چې د خلکو خصوصي اړمونه دي باید دغه حکومت ډیره توجه وکړي. اما متاسفانه په څه باندې مکلفه ده هغه څه تر ډیره حدا حکومت اس کله په دې څو کلونو کې چې دغه د ماس میډیا کوم د هغه سوي د انقلاب او سوي د توجه نه کړي. اما کوم چې دوی ورته کوم چې د دوی شخصي د حکومتوالو د حکومت نه د حکومت کې د قدرتمند افراد او اشخاصو له شخصي منافع سره په ټکر کې شي هغه وړاندې ډېر زر برګونه هم کودل کېږي. تاسې ته نه یوازې د کابل ټکسي شاهدان یا تاسې څو کاله مخکې د نورو ویبپاڼو شاهدان و یاسئ چې د حکومت د قدرتمندو افرادو اشخاصو لخوا نه وتړل شوې یوازې د دې لپاره چې یو خبر یې خپور کړه او بیرته د هغه خبر ردم په خپله خپور کړه. ما په قلدرګري باندې وتړل شولې هغه مسایل چې خلک واقعا ترېنه سو موټر رسیدلی ز په دې معنا نه ده چې زه دې خواله د سینیا د ټولنیزو رسنیو له ټولو کاربرانو له فعالیت نه راضی یم او هغه باندې ټیک مارک د مچ واقعا وصولي چلیږي. نه په دې کې دا شانم ستې په تنه په فیسبوک کې یو نفر لاس کس لاس جالي اکاونټ جوړ کړي لغه خلک ترنه کنزل کیږي او همداسې خرافات هم ترنه خبريږي. حتی په حکومت کې دیننه افراد اشخاص د اوس عملاً پارکی په دیننه دیار کې چې اکاونټونه په خپل نوم جوړ کړی دي عام وګړي او تیادی حکومت سره مخالف افکار او تکنزل کوي. دغه ته والی حکومت نه متوجه سي دي حکومت له دریزه د ارګ له سټیج نه ستال ته کار کې له مغه جاین عمران ماش کې او خلکو ته تکنزل کې تعدید ول کې توهین ول کې د خلکو خصوصي حریم ته داخلي کې دغه مسایل ته متوجه نه ده. اما دغه څه چې دوی په نامه دي راز رانی ولي چې حکومتي رازونه د ملي منافع سره په ټکر کې ده زید ملي منافع ته ولاو سي جزئی ترین zarar هم ورسي هغه که ډیر سر حقیقت میرغه سره گزاره کوم ممنایز او جرنالیست ځکه مخکې لنین سيزه یو ژورنالیست وسم یو افغان ما او زه د افغانستان د موږ مشترک کور دی دی په ورانول کې باید سای سام و نخلی. اما کوم څه هغه ملي منافع ته پټه کړ کی وسی یو د یو چا ماش افشا کول چې دا له ملي حق دلته وږي دی او پلانای دغه نه ماشونه اخلي دوی ټول دی د په حکومت کې دیننه د غټو خلکو یې ورېرونه دي یې زمند دي له فامیل نه څوک اس په ادارا کې کار کې ډالري ماشونه اخلي درال چې حکومت فقر سره مخامخ ده اوس ملت فقر سره مخامخ ده او دغه لې چې ملي تلویزیون کې اعلان شوی دی دا اوس نه ده تنزیه پیلي کړی ده دې ته نه زه واقعاً دغه کسان کارګران دي د کابل ټیکسي اصلا پیژنم نه.
بله
په دغه برخه کې شاید له نور نشراتو سره زم مخالف اوسم اما په دغه برخه کې نسم کولای چې زه داسې په صراحت سره وایم چې واقعا دوی د ملي منافع سره په ټکر کې
بله بله بومیا صاحب یو بل پښتنه هم تاسو البته د اخلاقي ضوابط او د ټولن د اخلاقي ضوابط خبره وکړه په خلکو کې به په هواي دومره نوي آیا فکر کوي چې موږ تاسو ژورنالستان پوره د ټولنیزو رسنیو په استعمال باندې په سم استعمال باندې پوره په هواي لري او آیا فکر کوي چې په دولتي ادارو کې هم کوم څوک چې کار کوي ما ډیر داسې خلک دیدلی چې ډیر غټ غټ ډیپلوماټان خو په خپل په فیسبوک پانه باندې یا په ټوئیټر باندې د یو اړخ جهات نیولې آیا فکر کوي چې په دې اړه باندې د سیمال پاړه باندې د سم سیمال پاړه باندې پوره په هوایسته او داسې کورسونه د ارسي ودی چې خلک و پوجي چې څنګه سیمال کې څنګه سیمال نکي
ولن مخالې خبرې په سوي دي د سوندې سوي دي احتمالاً کورسونه ورکشاپونه هم جوړ سوي دي. اما ز دا نه درته وایم چې دا فیسبوک ټویټر باندې خلک هغه څه خبري چې هغه واقعا ټول د حقیقتونو په بنا باندې ولاړ دي. دلته دا چې یو نوې پدیده ده تر اوسه تاسو وګورئ په غربي نړۍ کې هم دا کله ناکله د ټولنیزو رسنیو کې راپورته کیږي چې هغه ټولنه کې یو بحران رامنځته کی، یو ذهني بحران رامنځته کی، چلته لمغ نه ډیر د سابقه لري. په منځني ختیځ کې انقلابونه راپورته کړل، حکومتونه اعلان کړل. په افغانستان کې درست ځینې خرافات هم ترې خپرېږي، ځینې خصوصي اړیمونو ته هم پکې مداخله کېږي، ځینې غټ کسان هم د یو څه درسې تاسو له ډیپلوماتان نه یادونه کړه. د ما ښځه هغه سره هم پیژنم واقعا چې ډیپلومات پاتې شوی په پخواني حکومت کې، اوس هم په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوي، هم هغه هم کنځل کولې. کاشکې یو منفي نظر درلودلی، یو دریځ درلودلی اپوزیسیونی، پدې کې موږ مخالف نه وو، خو هغه خپل نظر او احترام مرسته کوو. هغه هم کنځل کولې، لارګ نم داسې کسان دي چې دا اوس عملا د ارګ چوکیو کار کوي او هلته لږه ځای نه معاش اخلي. خلکو ته خپلو مخالفینو ته کنځل کوي. زه په صورت قطع د دغه شي طرفدار نه یم. تصفیه سی او سره له دې چې دغه سی ځینې مشکلات کیږي، ولې تاسو باور وکوي دا اوس په افغانستان کې تلویزیون، رادیو او چاپ او همداسې نور ویبپاڼو ټولو کرا کرا خپل ځای ټویټر او فیسبوک ته خوشی کړی ده. اوس معلومات چې په فیسبوک کې دا اوس آنی په ثانیه کې ترلاسه کیږي، رسنۍ ساعت با دانور رسنی اغه مرحله ته رسیدي، یعنی له لحاظ د تولید دی خبر نه، حد اقل یو ساعت او حد اکثر یو نیم تر دوه ساعت دا رسنی د فیسبوک سره زمانی واټن په ماینس کې لري چې دوی شاته دی او فیسبوک تر نه مخکې ده. دا یې ګټه بل څه دی، دا ولی تر څو موږ د اخلاقی ارزښتونو ته او د دې په هوای تر لاسه کوو چې څنګه باید وکړو، دا کسی را من سکیگی
بله.
دا باید حکومت هم تا تدابیر ولیسی او پا هوای موگم ورکو پا دی که دی موگم منحیش
بله بومی اصلا پا دی بندی با مشخص بی اساس نه پشتن وکو چی ایت سباید وسی زبا وس ولار سما اوریدون که هم رسر دی هم در سب مخی لدینه چی مشتاسو دا سکایپ و دا پاسورد و دا دیشان پا باری خبر وکو زبا ولار سما تلیفون تا و بگورم چی داد زلیز مرسر چوکتی تاس میره بانی وکی زن معرفی کی.
زه غنی لنګرات خبرې
کوم. مهرباني وکړئ غنی صاحب.
ما نومړی خو ملمن تاسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او له سلامونو وروسته زما نومړی پوښتنه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ دغه بعضې داسې یو مستار نومونه باندې پاڼې یا ایډیان دي چې دلته ملي منافعو او د دولت په ضد باندې پروګرامونه په وړاندې وړي، مخابرات او درات د شیغه په هغه کې نه لري چې دا پانی باندې کې خپل وخت سره ویره خلک ونی شي چیرته دی چیرته نه لړای دا. او زه هم په څنګه نه لري.
بله زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو، متاسفانه د دوی د پښتني اوله برخه واخیستله. وګورو بل اوریدونکو زموږ سره سره بل اوریدونکو به هم وخت تاسو مهرباني وکړئ رادیو مومړه کوي او پښتنه مومړه کوي.
مهرباني د میلمنو اوریدونکو په وړاندې تاسو ټول باندې چې السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
په دې کې په شکل سره چې دغه لکه هم تاوان سو میګټ است دی، خو دغه فردي مسولیت وزارت د سعودي عربستان کې مان دغه د وډونو د سالونو په هغه کې لکه د کیمرې موبایل ته اجازه نشته دی د خزینه حکومت هغه کې کنه یو پابندي ور باندې. بل دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان دي کته چې تر څه غلط قدم مخلي هغه درته اختار درکې لکه تا لري چې دې کنه
بس
چې لکه وسو حکومت په منځ کې چې دا کو او دا مکه لکه دغه فردي مسولیت یعنی موږ اول مسلمانان یو، به انسانان یو، دغه پوها به څنګه به دي خلکو چې نه کچرته خلک ټول په دغه معیار باندې برابر شي ان شاء الله تعالی هر څه به ګوډي ګلزاري.
بله شینوار صاحب مننه کوم چې ټلیفون مو کړی وو او پوښتنه مو وکړه. زه به ولر سم هم در صاحب ته وخت مو ډیر کم یي 15 دقیقو کې داسي لو موضوع ډیر مشکل دی چې پر اور باندې بس وسی. هم در صاحب زموږ یو ریدم کې د پاسپورت په باره کې پوښتنه وکړه، دغه تر کومه اندازې پورې مهم دی؟ ولی څنګه چې بومیا صاحب اشاره ورته وکړه چې دا خداسي لکه شخصي حریم چې او آیا داسې هم امکان استه چې مثلا که څوک په سکایپ باندې خبرې وکړي یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې خبرې وکړي، هغه دی دریم څوک دغه نظارت وکړي، هغه دی واوري یا دی وویني؟
پاسپورت لکه څنګه چې تاسو ډیر اوریدونکو ته معلوم دی د آنلاین یا د ډیجیټلي خوندیتوب هغه اول اساسي قدم دی.
او ډیر ضروري دی چې ټول کارونکو د ټول خدماتو چې په کار خبرندې یا د انټرنیټ لپاره کوم خدمات پاره کی هغه د پاسورډونه یا هغه د گذار کوډونه ورکي او دا کوډ تر کومه اندازې چې کولای شي کېدای شي دې مغلق وسات یعنی د مغلق نه هدف دا دی چې په دې کې د نمبر نه د الفبا نه او یا نورو خاصو ټکو نه کار وکړي یعنی د څه تقدیر هغه پورې کوم تحقیق چې څو سمستې په افغانستان شوی هغه دا کوډونه چې اکثره د انټرنیټ خدمات یا د ډیجیټل خدمات کاروونکي پاسورډونه خو کاروي او پاسورډونه لري خو دا پاسورډونه دومره ساده دي چې د هغه نه ګزار یا هغه ته لاسرسی یا د هغه ماتول ډېر اسانه دي یعنی که دوی یو پاسورډ چې هغه فقط یو ساده نمبر واوسي یا دوی مثلا د کلیزې نیټه واوسي یا نوم واوسي یا د کلي نوم داسې ساده پاسورډونه استفاده وکړي نو د هغې ماتول یا د هغې نه ګزار د کوم کس لپاره چې وغواړي دوی شخصي اړین په داخل شي هغه اسانه دي نو که دوی وکولی شي چې دغه پاسورډ په مغلقه ټکو باندې یا تور باندې ترکیب کړي او د هغو نه استفاده وکړي پاسورډ البته یو ډېر مهم رول لري خو بله متاسفانه چې تر اوسه پورې هم څو وخت مخکې هم موږ تاسو ته یوه خپرونه کې په دې باندې بحث وکړو چې متاسفانه هېڅ توازن چې ډیجیټلي یا انټرنیټي ټکنالوژي تر اوسه پورې نشته نو دا موجوده چې هغه د سل په سله خوندي اوسي متاسفانه بله هر نوه ټکنالوژي چې په کرښه ټکنالوژي او ډیجیټل ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي نو هغې ته که چیرې ځینې نهادونه او یا هغه اشخاص تخنیکي پوهه ولري او دې ته اراده کړې وي چې دغه شخصي اړین په داخل شي او د خبرو اترو ته یا مثلا هغه معلومات چې په دې خدماتو باندې نشر شي یا غوته لاسرسی پیدا کړي هغې امکان شته خو البته ځینې ټکنالوژي تر نور ټکنالوژي مثلا دې ته لاسرسی یا د دې ورننوتل نسبتا مغلق دي خو ناممکنه نه دي یعنی سکایپ هم د دې څخه مجزانه دی او سکایپ هم یو د انټرنیټي تلیفون یا د غږ د انتقال ټکنالوژي ده چې په نورو هېوادو کې او په نړۍ کې دا لیدل شوي دي چې د دې ټکنالوژۍ له لارې خبرو اترو ته کېدای شي چې یو درېیم شخص یا نهاد غوږ ونیسي او هغه ته لاسرسی ولري
بله مننه کوم یو بل پښتنه به هم همدار صاحب دغه د مستحار نمونه باندې چکم پانی جوړ سی بي دي یا په فیسبوک باندې چکم اکاونټونه جوړ سی بي دي آیا د دې د مخنیوي لپاره د مخابرات وزارت داسې پلان لري مثلا په خپل فیسبوک څوک یو شی ورته ریپورت کی نو کیدای شي چې هغه بند کی آیا داسې یو میکانیزم ست چې په افغانستان کې خلک دغه کپنامه باندې یو شی جوړ سوي یا مثلا په مستحار نوم باندې یو شی جوړ سوي هغه ختم کی
بله مرزای صاحب په خپل ذات کې یو ډیر غټ باس دی
بله
متاسفانه موږ ته هم اشاره وکړه چې کله چې تاسو د نړیوالو شرکتونو سره چې هغه مثلا نړیوالو دیموکراتیک ارزښتونو باندې ولاړ فعالیت کوي یا مثلا نړیوالو اساساتو په چوکاټ کې فعالیت کوي نو کله چې تاسو دغه سره په تماس کې کیږئ دی ونه ها یا په یو دولت شکل سره اغه تر دې د مخه چې تاسو خبرو ته واسي یا مثلا تاسو په وختونو ته توجه وکړي اغه د نړیوالو ارزښتونو د حقوقي چوکاټونه او اساسات موجوده چې هغه واسي هغه باید شتولوي تر څو تاسو د هغه په اساس مثلا د هغه نړیوالو نهادونو سره خبرې وکړي او هغه خبرې مو مثلا په افغانستان کې پروسه پورې موږ اشاره وکړو چې متاسفانه موږ د معلوماتو کلاسیفیکیشن یا رده بندي کوم مشخص حقوقي چارچاو کاټ نه لرو مثلا مخکې تاسو په تاسو اشاره وکړه چې ملي منافع یا مثلا د دین او مذهب په خلاف کوم محتوا یا اطلاعات خپریږي دا خو عمومي چوکاټ اشاره ورته شوی خو د دې مشخص کلاسیفیکیشن یا رده بندي تر اوسه پورې متاسفانه په چوکاټ کې نه ده شوی مخصوصا د ډیجیټلي نړۍ کې الکترونیکا اطلاعات په شکل موږ په هغه باندې خبرې کوو متاسفانه د دې هغه رده بندي او دا چې تفاوت وشي چې کوم محتوا
یعنی دغه حدود باید واضح وسی او څنګه ته باید ځینې نور شان مثلا بله مهرباني وکړي
او دا چې کله مثلا تاسو یو د 35 تل کې فیسبوک مثلا د افغانستان حکومت مراجعه کوي چې دا اکاونټ یا دا هغه مثلا حساب دی یو کارونکي وتړل شي یا دا هغه یو ډیره مغلقه پروسه ده چې هغه د دینه
یو ډیر جامع تاریخ غوړي دي شي او دا ډیر واضح یو توضیح او تشریح باید ورکړ شي. په همدا خاطر سره دا پروسه ډیره مغلقه ده. تاسو په نا اکاونټونو تړل یا بندول دومره اسانه کار نه دی. البته دا چې اکاونټونو کارونکي پیدا شي دا دومره کېدل شي چې اکاونټونو کارونکي پیدا شي. منګریوال صاحب غواړم مرزا ستاسو د خبرونې د لارې وضاحت ورکړم چې تاسو اوریدونکو ته چې د وزارت مخابرات او وزارت تخنیکی اړخ د ایشو مسئول دی خو د حقوقي لحاظه دا مسایل ټول ځکه د محتوا او اطلاعات مسایل دي دا د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مربوط کړي دي.
بله
او د افغانستان د حافظه قوانین دمه.
بله ډیر مننه کوم.
فقط د زیربنا او تخنیکی سهولت برابرول کوي. محتوا او کلاسیفیکیشن د معلومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت خو به شي.
ډیر مننه کوم. هم در صاحب بومی صاحب زمو جوړیدوم کې شینوار صاحب د عربستان دوی خبري وکړلې دوی ویل چې د سیمسات په دینو هیوادونو کې په ایران کې مثلا د چین مثال ورکول کېږي د ایران یا د عربستان مثال ورکول کېږي چې پولیس ګرځي نظارت کوي چې څوک څنګه میډیا استعمالي څوک څنګه ټولنیز رسنۍ استعمالي. آیا تاسو د سره موافق یاست او که مخالف فکر نه کوئ چې دا به د اشخاصو په ازادي باندې یو ډول کنټرول دی؟
دا دروسه چې سعودي عربستان چین ایران ځینې منځنۍ آسیا کې وادونو کې دغه څه کارسته اما دام له یاد مباسي چې د موګه نظام او دغوی نظامونه بیا فرق سره لري. یو دیموکراتیک نظام چې په دیموکراسي نه هادونه ولري او د دیموکراسي ادعا کوي او د برابر حقوق او د بیان د ازادي ادعا لري دا هیوا داسې نظام او له داسې نظام سره تاسو د پرتلې ورنی وی لکه څنګه چې د هلته د څو وخت مخکې د سعودي نه حتی په خپل د پاشا د سعودي د کور نه ځینې تصویرونه خپاره سول چې خصوصي زندانونه او عامدار از یا د چین نه چې هلته یوه خبر چې کول کېدلی چې سبب د اعدام دی او چا وګرځي یا له ایران نه چې کېدلی چې په یو تظاهراتو کې ګډون یو ژورنالیست یا د یو مدینې فعال په اتو نهو کلو بند باندې مونتاژ شي. دا هېوادونه نه باید له افغانستان سره پرتله کړو خو زه فکر کوم چې تر ډېره حده موږ ضرور نه ده چې له قهریه قوې نه کار واخلو. موږ باید داسې لارې چارې برابرې کړو چې کارون کې خپل انساني حقوق هم کې تر لاسه کاندي خپل ازادۍ مولري او د نور چا ازادي هم د دوی له لاسه محدود نه شي. دا د یو سالم فضا لپاره موږ باید دا سالم دا چتروم ایجاد کو. کچیر موږ محدودیت په باندې وځو کو دا خپل یو بل بحران رامنځته کی یو بل انفجار ذهني انفجار رامنځته کی خلک ضرورت لري معلومات ته لاسرسي ولري خلک حق لري د قانونو په اساس باندې خپل نظر د غږ لاره د لیکنې لاره د تصویر لاره د کاریکاتور لاره د رسم لاره دا ارزه کاندي دي ته موږ ته قانونو اجازه راکړي ده. اما دغه حقوق د نور د حقوقو د نقص سبب باید ونه ګرځي. د دغه بیلانس ساتونکي یوازې او یوازې حکومت ده نور هیڅ نهاد دي مسولیت نه لري. اما دغه حق نه باید منحصر وسیلی هغه د خپل شخصي منافع او د ساتنې د وسیلې په اساس باندې استفاده ونه شي. موږ قانونمند رسنې غواړو موږ په اخلاقي کودونو ولاړ مدني فعالیت غواړو. دغه یو بازار فکری بازار موږ ته باید رامنځته شي. فکری بازار موږ ته رامنځته شي ناقص محدودیت او نه ځینې خرافات. موږ ټولنه مو ارزښتونه لري ارزښتونه ته متعهد او معتقد خلک یو ازادي په خپل یو
ډېر مننه کوم بومیا صاحب ساسونه بومیا صاحب ساسنه ډېر مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله په پروګرام کې موږ سره برخه واخیستل. زموږ د پروګرام وخت هم دوه مره وو. همدارز د جاوید همدر صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ سره په پروګرام کې و. ساس ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واس کچيري دغه پروګرام په اړه باندې از موږ د نور پروګرامو په اړه باندې تاسو نظر لرئ پښتنې لرئ نو تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د پانی له طریقه ویو پښتو زموږ سره تماس ونیسي، خپل نظریات او خپل پښتني مشتولي کوي، او موږ به ساسو پښتني او نظریات په نظر کې ولرو. زه او زما نور همکاران به اوس ساس نه رخصت واخلو، بل هفته ته به بیا زه د آشنا ټک د پروګرام سره د ویني موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر سم. خو تاسو خپل د رادیوګانو سره وسی په تو شی بک په زموږ د دریجی بي خبرونه پلسي، او موږ به یو سات وروسته بیا د تازه خبرونو سره ساس په خدمت کې حاضر سو. د اوس لپاره د خدای په امان. Thank you.